دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټ کې ووري
د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو د توافق نامې په اړه د وضاحت غوښتنه کړې پر خاص روزګان ولسوالۍ د طالبانو برید په شا تمبول شوی او امریکایي ډیپلوماټان وایي اول د سولې وشي بیا له افغانستان نه د بهرني ځواکونه وایستل شي
افغانستان په لومړي ځل د ایران د چابهار د بندر له لارې هند ته انګور صادر کړی دی
موږ صادرات په آینده کې د دې لارې نه ډیر شي او دا ښه اغېز به ولري
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دی په یو شمیر ولایتونو کې د روانو جګړو له کبله د انتخاباتو د موادو په لیږلو کې مشکلات موجود دي
ټول مواد بسته‌بندي شوي دي او یوازې دې ته منتظر دي چې د لیږ د لپاره امنیتي بنسټونه لاس په کار شي
د اروپایي ټولنې نه د برتانیې د وتلو په سر جنجال لا زیات شوی دی خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې د نړۍ خبرونه واورئ چې نوشابه آشنا او احمد شکیب دوست لولي
السلام علیکم د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو د توافقنامې په اړه د زیات وضاحت غوښتنه کړې ده د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی نن چهارشنبه ټویټ کړی چې حکومت د توافقنامې په اړه اندېښنه لري صدیقی زیاته کړې چې پخوانی امریکایي چارواکي او سناتوران هم ورته اندېښنې لري صدیقی تل پاتې سولې ته حکومت ژمن بولي خو حکومت پوښتنه کوي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ له توافق وروسته د احتمالي خطرونو مخه څنګه نیول کیږي افغانستان کې د بیا پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ویلي چې واشنگتن له طالبانو سره په اصول کې موافقه کړې او د امریکا ولسمشر باید وګوري او تایید کړي دغه موافقه افغان چارواکو ته یوازې خوده شوې ده
د امریکا د متحده ایالاتونو یو شمیر ډیپلوماټانو او پخوانیو سفیرانو له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافقنامې په اړه خبرداري ورکړه ده دغه سفیرانو په یوې ګډې اعلامیې کې چې د اتلانتیک شورا لخوا د سه شنبه په ورځ خبره شوې لیکلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له جوړجاړي مخکې ټول امریکایي عسکر وباسي په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیلېږي امریکایي چارواکي وایي چې له طالبانو سره د توافقنامې له لاسلیک کېدو وروسته به په 130 ورځو کې له 15 پوځي اډو نه خپل پوځیان وباسي د ډیپلوماټانو په باور لاغکاره نه ده چې له طالبانو سره د سولې ممکنه دوی وایي چې طالبان په افغانستان کې له نورو سیاسي ډلو سره د کار کولو مخکنۍ تجربه نه لري د ډیپلوماټانو ولسمشر ټرمپ ته سپارښتنه کړې ده چې د سولې تر راتلو پورې د افغانستان امریکایي پوځیان
د اورزګان امنیتی چارواکي وایي د دغه ولایت پر خاص اورزګان ولسوالۍ تیر شپه د وسلوالو طالبانو بریدی پر شا تمبوله ده د اورزګان امنیه قمندان سمونوال محمد خطاب خنجری نن چهارشنبه امریکا غږ ته وویل
تلفات به دشمن هم وارد شده از یاد و پرسنل ما هم تلفات داره راپور دقیق دانش بر ما ندادن
د اورزګان امنیه قمندان ویل په جګړه کې د قاتم لاټړ ماموریت قواو هم د افغان قواو سره همکاري کړې ده وسلواله طالبانو بیا د خاص اورزګان ولسوالۍ د جګړې پاړه رسنیو ته په یو لیګلی پیغام کې دا کړی چې د ولسوالۍ پر مرکز موټر بم بریټ کړه او حکومتي قواو ته درانه تلفات یې اړولې دي په یو بل خبر کې د پکتیا د امنیه قمندانې ویان سردار ولی تبسمنن امریکا غکته ویل چې د دغه ولایت د احمد آباد ولسوالۍ امنیه قمندان څارمن محمد سرور حسن خیل تیر شپه د سړک د غاړې د ماين په چودنه کې لخپل یو تون کی سره واجل شوه ده تر اوسه د پیخي مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه اخیسته
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د لومړي ځل لپاره د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته 60 ټنه انګور صادر کړی دي د دغه وزارت چارواکي نن وویل چې هند ته د افغانستان د انګور صادرات له تیرې یوې اونۍ را په دې خوا پیل شوې دي د وزارت وایان سمیر رساوي
مې به تازه را صادرات شروع کړم کې د تازه میوه صادرات مو پیل کړل ترسو یو ځل وګورو چې له ستونزو سره مخ کیږو او کنه. په دې خاطر چې که په لاره کې ډیر پاتې شي نو تازه میوه خرابیږي. خو له نیکه مرغه د یخچالي موټرو له لارې کومه وړاندوینه چې په یوه اونۍ کې مو کړې وه د چابهار له لارې افغان انګور هند ته ورسېدل.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي همدارنګه زیاته کړه چې تر دې وروسته به د کندهار انګور او د میدان وردګو مڼې د چابهار بندر له لارې هند ته صادر شي.
د پاکستان حکومت وایي چې د یو پښتون ځوان عمر داود پر ضد یې قضیه ثبت کړې ده او خپل تحقیقات پیل کړي دي. چارواکي وایي چې داود یې له پاکستان سره د دښمنۍ او د پروپاګاندا د خپرولو په تور د اگست په 22مه نیټه نیولای ده. ویل کیږي چې داود د کرک اصلي اوسیدونکی ده او له تیرو څو کلونو راپدې خوا په افغانستان کې ژوند کاوه. د پاکستان د فدرال تحقیقاتي ادارې مشر عمران شاهد امریکا غږ ته ویلي چې عمر داود یې په تورخم کې نیولای ده. عمر شاهد په عمر داود دا تور لګوي چې له هغه سره د پاکستان او افغانستان پاسپورټونه دي او هغه د افغانستان نه هند ته 15 ځلې سفرونه کړي دي. د عمر داود کشر ورور محمد اقرار امریکا غاک اردو څنګه ته ویلي دي چې ورور یې تعلیم په پاکستان کې کړه او د کار لپاره کابل ته تللی و.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هندي ځواکونو او کشمیری احتجاج کوونکو ترمنځ د نښتې په دوران کې یو ځوان هلک وژل شوی دی. له نوې ډیلي نه په دې اړه د فرانسې د خبري آژانس رپورټ خلاصه تاسو سید سلیمان شالولي.
دا تازه نخته په داس حال کې شوه چې د هند امنیتی ځواکونو له تیرې میاشتې د کشمیریانو په ګرځېدو را ګرځېدو باندې قیودات لګولې دي. د پوځ یو لوړ پوړي قومندان جنرال کانوال جج سنگ دیلون نن د چهارشنبه په ورځ په سرینګر کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې د اسرار احمد په نوم ځوان هلک چې د سه شنبه په شپه پر سر باندې د مظاهرات چانو په تیږو لګېدلی و د خپل زخمونو له امله سا ورکړه. خو د فرانسې خبري اژانس وایي چې د تیرو کلونو په موده کې هندي عسکرو په منظمه توګه احتجاج کوونکي د مخصوصو چریزو ټوپکو په وسیله په نښه کړي چې په یو وار په سلهاو فلزي چرې فایر کوي. تر اوسه پورې په زرګونو کشمیریان یا په سترګو ړند شوي دي او یا هم له لاسونو پښونه غورځېدلي دي او په لسګونو زره خلک د هندي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. 15 لک عسکر او سرحدي ملیشي د هیدر کنټرول لاندې کشمیر کې دا وخت پراته دي. جنرال ډیلون کشمیران د پاسون پلا د پاکستان په غاړه واچوله. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د روسیې په ولداوستوک ښار کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره لیدلی دي. مودی روسیې ته د 2 ورځو لپاره تللی او دا لومړی ځل دی چې د هند یو برحاله صدر اعظم د روسیې د لری ختیځ حوزې لیدو ته ورځي. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو مشران پر دوه اړخیزو اړیکو جلا جلا مجلسونه وکړي او یو ګډ سند لاسلیک کړي.
د برتانی صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې بل هیڅ لار نشته مګر دا چې لټاکلې مودې مخکې انتخاباتو. جانسن په داسې یو وخت کې دا خبره کوي چې په پارلمان کې مخالف وکیلانو له اروپایي ټولنې نه د برتانی د وتلو په بهیر بریکزټ د بحث کنټرول له حکومت نه اخیستی دی او کولی شي چې دا پروسه نوره هم وځنډي. بوریس جانسن تمه ښودلې وه چې له اروپایي ټولنې سره زر توافق وکړي او په ټولنه کې د برتانی 6 کلن غړیتوب پای ته ورسوي.
د هانګ کانګ رهبر کیری لام د چهارشنبه په ورځ اعلان کړی چې چین ته د تورونو کسانو د سپارلو جنجالي قانون کاملا لغوه کوي. دا قانون د 3 میاشتو راپدې خو هانګ کانګ له شخړو او جنجالونو سره مخ کړه ده. مرمل لام په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د عامو خلکو د اندېښنو د لری کولو په خاطر رسمان قانون لغوه کوي. همدارنګه مرمل لام له معترضینو څخه وغوښتي چې تشدد ختم او له حکومت سره خبرو ته حاضر شي. د قانون لغوه کېدل د معترضینو د 5 غوښتنو نه یوه مهمه غوښتنه ده.
تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو واوریدل. نړیوال بانک ویلي دي چې په افغانستان کې 5% ښځې او 23% نارینه بانکي حسابونه لري. دا او ځینې نور مطالب لږ وروسته اوري. اوس راځو اولې مسلې ته چې د افغانستان جمهوري ریاست ماڼۍ ویلي دي چې حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په حق له اندېښنې لري او د دې سند په حق له وضاحت غوښته دي. بل ورته یو شمیر مرمن وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په تړون کې د اسلامي امارت د نوم ذکر کول د اندېښنې خبره ده. رحیم ګل سروان رپورت را کړی دی.
که څه هم ارګ ته زلمی خلیلزاد د امریکا او طالبانو ترمنځ د سورې د تړون جزئیات ورکړي، خو ارګ وایي چې د امریکایي سناتورانو په څیر افغان حکومت د دې سند په اړه پاندېښنه کې دی. د ولسمشر وین صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د تړون په اړه زیات جزئیات غواړي تر څو ناوړه عواقب تحلیل کړي او د خطرونو مخه ونیسي. بل ټویټ کې پوښتلي چې د دې تفاهم لیک له عواقبو به وروستي خطرونو څنګه مخه نیول کېدای شي. د ولسمشر غنی د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر بیا ټویټ کړی او ویلي چې د اوس لپاره له مذاکراتي ټیم جوړولو د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د تړون په جزئیاتو زیات بحث اړتیا ده. میرمنی هم دغه سند په اړه اندېښنې لري. د ښځو د شبکې مؤسسه غړي پلوشه حسن وایي چې ښځې په دې سند کې د عمارت د ذکر نه په اندېښنه کې دي.
هغه تړون چې د طالبانو لخوا او د امریکې د حکومت لخوا نه سویده په دې کې د اسلامي امارت نوم راغلی ده. دغه یو څه تشویشونه راپارولي دي مدني ټولنه کې د ښځو منځ کې او د خلکو په منځ کې په صورت عموم، ځکه چې د اماراتو د حکومت په دوران کې هغه چلنونه چې د خلکو سره سوي مخصوص د ښځو سره هغه د ښځو دپاره د منلو وړ نه دي.
سیاسي حزبونه بیا د افغان حکومت له لوري د مذاکراتي ټیم د نه جوړېدو په اړه اندېښنه کوي او وایي چې هیڅ نه دی پوښتل شوی.
تر اوسه لوی عذابونه په افغانستان کې دي. اصلي متضاد ګروپونه په طالبان کې دي. دا سره هیڅ کله خبر نه دی شوی دی او 15 کسیزه آیات باید وخت وټاکل شي.
د حرکت انقلاب اسلامي ګوند مشر مولوی قلم الدین بیا وایي چې خلیزات سره کتلی او هغه سیاسي مشرانو ته ویلي چې بین الافغاني ناسته تیاری ولري.
دا خبره وسو د ویلي چې تاسو کوشش دې وکوي چې بین الافغاني مذاکرات ته ځان آماده کړي او که د دولت ټیم طالبانو سره ومني او مذاکرات ناکامیږي په غوښته صورت کې به بیا د دوه مرحله کې به تاسو اشتراکوه مجموعان ترسو پوری وکولی سو صلح ته ور ورسیږو.
د افغانستان د بخلاین لپاره د امریکا ځنګړی استاد زلمی خلیزاد په کابل کې دی. افغان حکومت مخکې ویلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د سند په جزئیاتو کار کوي. خپل ملاحظه به زلمی خلیزاد ته وایي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې د روانو جګړو له امله مشکله ده چې ولایتونو ته انتخاباتي مواد ورسول شي. اکرام شینواری موږ ته په دې هکله د کابل نه رپورټ راکړی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان سید ذبیح الله سعادت وایي چې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې روانو جګړو د کابل څخه څو ولایتونو ته د ټاکنو د حساسو او غیر حساسو موادو لیک د ستونزو سره مخ کړی دی. ښاغلی سعادت امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل نن د چهارشنبې په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر تابو د کورنۍ چارو وزارت د مشرانو سره دې ستونزې ته د حل لټولو لپاره خبرې کړې دي.
د انتقالاتو د ملي پروګرام پر اساس باندې نن د لسم نیټه باندې باید د همدغه ولایتونو ته چې په هغې کې بغلان، کندوز، تخار، بدخشان دغه ولایتونه دي، دې ته باید انتقالات ترسره شي او دا مسؤلیت د امنیتي بنسټونو دی. د تخنیکي اړخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون چمتو دی. موږ ټول مواد بسته بندي شوي دي او یوازې دې ته منتظر دي چې د دې د لیک دپاره امنیتي بنسټونه لاس په کار شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ویل چې د چهارشنبې د ورځې تر مازدیګره پورې دا انتقالات نه دي ترسره شوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تیرې جمعې په ورځ د سنبولې په اتمه د کابل څخه ولایتونو ته د ټاکنو د حساسو او غیر حساسو موادو لیک پیل کړی چې په ترڅ کې هرات، بادغیس، پرا، کندهار، هلمند، اروزګان او زابل ولایتونو ته ټاکنیز مواد رسیدلي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مهالویش له مخې ټاکل شوی چې ټاکنیز مواد د سومبلې تر شلمې پورې ټولو ولایتونو مرکزونو ته ورسول شي او بیا د سومبلې تر دویشتمې پورې د ولایتونو د مرکزونو څخه په ولسوالیو کې د رایو مرکزونو ته واستول شي. په افغانستان کې د نامنیو پراخېدو نه یوازې یو شمېر ولایتونو ته د ټاکنیزو موادو لیک د ستونزو سره مخ کړی، بلکې شاوخوا خاصلور سو هغه راچونی مرکزونه چې وړاندې ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د پالو مرکزونو په توګه اعلان شوی وو، د ټاکنو پر ورځ د بندیزو د وخت سره هم مخ کړی دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایي سید ذبیح الله سعادت وایي چې امنیتي ارګانونو کوټه ویلي چې د لوړو امنیتي ګواښونو لامل ممکن لسلور سو زیاتو مرکزونو کې د ټاکنو پر ورځ رای وانه اچول شي.
موږ په 5303 مراکز کې ثبتنام تر سره کړای وو چې ټول ټال 9504 درایور کونی محلونه کې سم په اوس کې امنیتي بنسټونه وایي چې په یو شمېر سیمو کې تهدیدات لوړ دي یا ممکن څه باندې 400 مرکزونو امنیت دوی خوندي نه شي کړای. خو بیا هم دوی کوشش کوي چې اغلته عملیات تر سره کړي، تهدیدات راښکته کړي او د ټاکلو لپاره زمینه برابره کړي.
د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم امنیتي ستونزې د ټاکنو په وړاندې په لوی ستونزو کې ګڼي او وایي چې کېدای شي د ټاکنو تر ورځې امنیتي ستونزې نورې هم زیاتې شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایي جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ټاکنې به د ولایتونو او ولسوالیو په مرکزونو کې د تلې په شپږمه پرته د ډېر جنجاله ترسره شي.
د دې امکان شته چې په د ولایتو په مرکزونو کې د ولسوالیو په مرکزونو کې او هغه سیمې چې ډېرې لرې پرتې نه دي په هغې سیمو کې امنیت ټینګ کړي او ټاکنې وشي. ځینې سیمو کې به ټاکنې وشي، لرو پرتو سیمو کې چې هلته مخالفینو مرکزونه دي یا دولتي حاکمیت نشته دي هلته به زما په عقیده ټاکنې ونه شي، مګر په اکثرو مرکزونو کې چې دولت پکې حاکمیت لري هلته کېدلی شي.
په افغانستان کې د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره د تلې شپږمه ورځ په پام کې نیول شوې ده. دغو ټاکنو ته ولس نوماندان ولاړ دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. نړیوال بانک ویلي دي چې په افغانستان کې 0% ښځې او 23% نارینه بانکي حسابونه لري. لا 30% زیات افغان ځوانان مالی خدماتو ته لاسرسی نه لري. د دې بانک چارواکي وایي چې د افغانستان بانک سره یې په ګډه تازه یو ستراتیژي جوړه کړې ده چې زیات افغانان مالی خدماتو ته لاسرسی ولري او لاسرسی زیات شي. ممتاز بهیر موږ ته د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان بانک او نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې مالی خدماتو ته د لاسرسی ستراتیژي او د تورو پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د ملي ګواښونو د ارزونې سندونه بشپړ کړي دي. په افغانستان کې د نړیوال بانک سرپرست هما زهرا فتوحي د چهارشنبه په ورځ د دغو سندونو په اړه خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې اوس مهال مالی خدماتو ته د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو لاسرسی خورا کم دی.
په افغانستان کې 80% زیات ځوانان مالی خدماتو ته لاسرسی نه لري. په دې برخه کې ښځې لا زیاتې له ننګونو سره مخ دي. د 23% افغان نارینو سره په پرتله یوازې 0% افغان ښځې بانکي حسابونه لري.
اغلی فتوحي وویل د یو داسې مالی سیستم رامنځته کول چې تلپاتې وي او ټول افغانان او خصوصي سکتور ورته په اسانۍ لاسرسی ولري په افغانستان کې د هوساینې د فقر د کمولو او اقتصادي ودې لامل کیږي. د افغانستان بانک وایي چې مالی خدماتو ته د افغانانو د اسانه لاسرسي لپاره په دغه 15 کلنې ستراتیژي شاوخوا 1.5 کال کار کړی دی. د دغه بانک سرپرست وحید نوشیر مالی خدماتو ته د لاسرسي تازه جوړه شوې ملي ستراتیژي یو مهم سند یاد کړ او ویل چې دغه ستراتیژي د جوړولو اصلي هدف د افغانستان په کړکیچونو اقتصادي برخو کې مالی خدماتو ته د لاسرسي زیاتوالی، خصوصي سکتور او کورنیو ته د بانکدارۍ د رسمي خدماتو پراختیا او د برېښنایي بانکي راکړې ورکړې اسانه کول دي. سلور مهم برخې دي چې په دغه ستراتیژي کې موږ ورباندې کار کوو. لومړی مالی خدماتو ته د خلکو او کوچنیو او متوسطو تشبثاتو لاسرسی، دویم د کرنې تمویلول، دریم د مالی سکتور د پیرودونکو د حقوقو تامینول او د موبایل منی په څیر د برېښنایي خدماتو پراخول. همداشان افغانستان او نړیوال بانک د تورو پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د ملي ګواښونو د ارزونې سندونه هم بشپړ کړي دي چې هدف یې د مالی سرچینو د انحراف د ګواښونو د کچې راکمول دي. د افغانستان د مالی معاملاتو او راپورونو د څېړنې د مرکز رئیس نثار احمد یوسفزی وویل چې په دغه سند کې درې مهمې مالی برخې ارزول شوې دي.
قدم اول تهدیداتی کې
لومړی ګام هغه ګواښونه چې زموږ مالی سکتور او نورې غیر مالی برخې ګواښي کوم دي. هغه واید چې د جرایمو په اساس ترلاسه کیږي په افغانستان کې په مختلفو برخو کې زموږ کوم سکتورونه ګواښي. دویمه موضوع په کومو سیمو کې موږ له نظارتي، استخباراتي، د قانون تنفیذ، کشف او عدلي پلوه موږ له ګواښونو سره مخ یو. ښاغلی یوسفزی دغه راز وویل چې په دغه سند کې د تورو پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل پر ضد د مبارزې د ظرفیتونو ارزونه هم شوې ده. افغانستان په خپلو مالی او بانکي برخو کې د اصلاحاتو دا اقدامات په داسې حال کې کوي چې هم مهاله مختلف نړیوال بنسټونه په ځانګړي ډول نړیوال بانک په افغانستان کې د یو پرمختللي او شفاف مالی سیستم درامنځته کولو لپاره له افغان حکومت سره مرسته او همکاري کوي. د نړیوال بانک چارواکي وایي چې په افغانستان کې د بانکداري د سیستم پیاوړي کولو او د مالی ثبات لپاره یې په څلورو مختلفو برخو کې له افغان حکومت سره د 180 میلیون ډالر مرسته کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د برتانیې پارلمان به د چهارشنبې په ورځ د بریکزیت یا د اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د جلا کېدو په هکله د صدر اعظم بوریس جانسن د پلانونو په مقابل کې ودرېږي. دا پریکړه وروسته له هغه شوې ده چې د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دي چې له وخت نه مخکې له انتخاباتو پرته بل لار نه لري. د آشنا تلویزیون راپور ته ستاسو پام را اړوم.
د بریتانیا لومړی وزیر بوریس جانسن وویل دی بل لار نه لري، مګر دا چې د وخت نه وړاندې د ټاکنو اعلان وکړي. هغه دا خبره وروسته لغه وکړه چې یو شمیر مخالف وکیلانو د بریکزیت پر مسله کنټرول پیدا کړ.
خاغلی رئیس، د دې هیواد خلک باید انتخاب وکړي. د مخالفینو مشران دوه کاله کېږي چې د ټاکنو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. هغه بهار ډیر ملاتړ لري او د ټاکنو غوښتنه کوي. زه انتخابات نه غواړم، خو که وکیلان سبا د خبرو د مخنیوي لپاره رایا ورکړي او پر بریکزیت یو بل بې معنا ځنډ تحمیل کړي، احتمالا به د کلونو لپاره وي. نو دا به د مشکل د هواري یوازینی لار وي چې موږ نن شپه د پارلمان د قانون له مخې یو پریکړه لیک د وړاندې کولو په برخه کې د یو معین وخت د ټاکنو لپاره اقدام وکړو.
د برېټانیا ولسي جرګې د سې شنبې ورځې د 328 د 301 رایې ورکول دا معنا ورکوي چې کېدای شي یو ځل بیا له اروپایي ټولنې څخه بریکزیت وځنډول شي او له یوې معاملې نه پرته د وتلو په اړه د جانسن د پریکړې مخه ونیول شي. په دغه پارېدلو وکیلانو کې د جانسن د خپل محافظه کار ګوند وکیل فلیپ لی په ګډون چې په ناڅاپي ډول په مجلس کې د مخالفو لیبرال دیموکراتو سره یو ځای شو، د مخالفو ګوندونو وکیلان هم شامل دي. یو شمېر کسان په لندن کې له دې چې پارلمان د پارلماني اجنډا او کنټرول ترلاسه کړ خوښ بریښي.
شخصا فکر کوم دا بالکل سم کار دی. پارلمان باید د ځان لپاره اقدام وکړي او مسؤل واوسي. د دې په اړه چې په بل ګام کې به څه کېږي ډېر نامعلوم حالت موجود دی، او فکر کوم دا ضروري ده چې پارلمان یو څه وکړي. په ډېر احترام سره، جانسن غواړي د رژیم د بدلېدو له لارې فشار راولي.
فکر کوم هر ورځ یو نوې خبره کیږي. تل اندېښمن یم. دا په بشپړ ډول زما له کنټرول نه وتلې خبره ده. زه یوازې دې وحشتناک حالت ته ګورم او له ځان سره وایم چې اوس مهال په هیواد کې څه تیریږي، دیموکراسي چیرې ده.
حتی که وکیلان له جانسن سره په مخالفت کې بریالي هم شي، د بریکزیت د مسلې پای ته رسیدل ډېر وخت ته ضرورت لري. د پارلمان د رواني اونۍ هڅو ته په کتو د سږ کال په یو وخت کې د ټاکنو د ترسره کېدو احتمال ښکاري. له دې سره د دې امکان شته چې محافظه کار ګوند وویشل شي او د صدر اعظم د پخواني مرستیال او څو پخوانیو وزیرانو په شمول یو بل خپلواک محافظه کار ګوند رامنځته شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د هرات په ولایت کې ځوانان زیاتره په مخدره موادو اخته دي. د دې ولایت د عام روغتیا د ریاست مسؤلینو ویلي دي چې په دې وروستیو وختونو کې ځوانان د تفریح او تسکین لپاره په نشو اخته شوي دي. په دې نشه یي موادو کې یو ډول ټابلیټ دی چې زیاتره تنه استفاده کیږي او ډیر خطرناک دی. په دې حق له رپورټ لرو.
د هرات په ولایت کې په مخدره موادو د ځوانانو اخته کېدل د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. د هرات ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې ډېر ځوانان د خپل ځان د تفریح او تسکین لپاره د ځینو مخدره موادو لکه ټابلیټ کې څخه استفاده کوي، چې د دې ډول موادو استعمال په صحت منفي تاثیرات لري او دا د روغتیا لپاره ډېر خطرناک دي. په سیاحت عامه کې د مخدره موادو د تقاضا د کمولو د چارو د ریاست مسؤل شخص خبرداری ورکړی چې د دا ډول موادو استعمال د اعصابو سیستم لکاره اچوي او خرابوي.
عوارض بسیار
کشنده و عوارض بسیار خراب روی بخصوص روی سیستم عصب مرکزی داره و ای از یکی از داروهای تنبیه کننده سیستم عصب مرکزی هست. خشم و پرخاشگری و
همدغراز ده هرات ولایت شورا غړي وایي چې دا ډول جوړ سوی صنعتي مخدره مواد د ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته واردېږي. دوی د دولت او امنیتي مقاماتو څخه غواړي چې په سرحدونو کې داسې یو قوي امنیتي سیستم ولري چې تر څو د دې موادو د راوړلو مخه ونیسي.
اعتیاد به مواد مخدر صنعتي که به نام کرستال یا حتی به نام شیشه یاد میشه در بازار در می شهر ما بسیار دیده میشه.
د دې ولایت مسؤلینو د صنعتي موادو د جورسو او اجزاو ترکیب چې د بهرنیو هیوادونو څخه د افغانستان غربي ولایت ته واردېږي په سرحدونو کې تدابیر زیات کړي دي. د هرات د والی ویان وایي چې د روان کال په جریان کې په سلګونو ټنه جامد او مایع مواد کشف او ضبط کړي دي. د زیاتوي دا مواد د همسایه ملکونو څخه د صنعتي مخدره موادو د تولید لپاره واردېږي.
استفاده بکنند. خوشبختانه امسال ما بزرگترین معموله های تیزاب در ولایت هرات کشف ثبت کرد.
په 2008 کال کې د هلمند په ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یو ډول شیشې څخه د جوړ سوي مخدره موادو 4 میلی ګرامه کپسول یا تابلیت د امنیتي قواو لاسته ورغلی. په افغانستان کې همدا اوس په بهر کې جوړ سوی کپسول یا تابلیت په $50 او په افغانستان کې جوړ سوی تابلیت یا کپسول د $500 څخه 3000 افغانۍ پورې قیمت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویلي دی چې د ایران د چابهار د بندر لارې هند ته انګور صادر کړی دی. لیمین یازی رپورت را کړی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د لومړي ځل لپاره د ایران د چابهار بندر لارې هند ته انګور په بریالیتوب سره صادر کړل. دغه وزارت وایي هند ته د انګورو د صادراتو لړۍ له تېرې یوې اونۍ را په دې خوا پیل شوې چې تر دا مهاله شل ټنه انګور د یخچالي موټرو له لارې هند ته رسېدلي دي. د دغه وزارت ویان سمیر رسا د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې افغان حکومت یا د انګور په امتحاني ډول هند ته صادر کړل چې نتیجې ته په کتو به یې نوره تازه میوه هم د چابهار بندر له لارې صادره شي.
د تازه میوه صادرات مو پیل کړل ترڅو یو ځل وګورو چې له ستونزو سره مخ کیږو او که نه. په دې خاطر چې که په لاره کې ډیر پاتې شي نو تازه میوه خرابیږي. خو له نیکه مرغه د یخچالي موټرو له لارې کومه وړاندوینه چې په یوه اونۍ کې موږ کړې وه د چابهار له لارې افغان انګور هند ته ورسېدل.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند همدارنګه زیاته کړه چې تر دې وروسته به د کندهار انګور او میدان وردګو مړې هم د چابهار بندر له لارې هند ته صادر کړي. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونې ویاند جان اقا لکوزی وویل چې چابهار د افغان سوداګرو لپاره یوه مهمه ترانزیتي لار ده.
د دې لارې نه ډېر سي او دا ښه اغېزه به ولري زموږ د بزګرو په ژوند کې، زموږ د تجار او پانګوال په ژوند کې او د هغه خلک چې په دې عرصه کې په دې لاره کې بوخت دي.
خو اقتصادي کارپوهان دغه ترانزیتي لارې ته په کوم نظر ګوري؟ د پوهنتون استاد قیس محمدي په دې اړه وویل
چابهار هغه لاره ده چې د پاکستان سره د مشکلاتو په اثر کې منځته راغلې ده او دا لارا مونږ ته نه تنها د هند سره بلکې د ایران او د عربي هیوادونو سره هم کولی شي چې اسانتیاوې برابرې کړي، سره د دې چې یو څه محدودیتونه لا اوس هم په چابهار کې شته دي. مثلا د بانکدارۍ په برخه کې مشکلات شته. لوی کشتیګانې او جیګ وزن والا کشتیګانې لا تر اوسه پورې من ته تګ را تګ نشي کولی، ولې د افغانستان صادرات دومره زیات نه دي چې دا ورته مشکل تمام شي.
د لومړي ځل لپاره هند ته د چابهار بندر له لارې د افغان توکو د صادراتو لړۍ د تیر 1990 کال د کب په میاشتې پیل شوې چې 328 شوکاړی او 298 مۍ په 30 موټرونو کې هند ته واستول شول. افغانستان د چابهار بندر له پرانیستلو بیا تر دا مهاله 298 توکي هند ته صادر کړي چې وچه میوه، قیمتي ډبرې او ځینې نور توکي پکې شامل دي.
لنګ خبرونه اوري. د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو د توافقنامې په اړه د زیات وضاحت غوښتنه کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو یو شمېر ډیپلوماټانو او پخوانیو سفیرانو له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافقنامې په اړه خبرداري ورکړې. د روزګان امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت پر خاص روزګان ولسوالۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو برید په شاته بولی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د لومړي ځل لپاره د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته 60 ټنه انګور صادر کړي. د برطانیې صدراعظم بوریس جانسن وایي چې بله هیڅ لاره نشته مګر دا چې له ټاکلې مودې مخکې انتخابات وکړي.
دا خبرونه هم دلته پاتې ورسیده. د آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.